د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو په دې یو سات خبرونه کې تر 15 بجو د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. خلمرې پام کړئ خبرونو ته. له پاکستان او ایران څخه په تیرو 48 ساعتونو کې افغانستان ته د 355 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې د تورخم له لارې پرون 9 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 10، د نیمروز د وریښمو د پله له لارې 15 اویا او د هرات د اسلام کلا له لارې 220 کورنۍ هیواد ته ستنې شوي دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه راغلي که په جبري ډول ایستل شوي دي. خبر زیاتوي چې په اولس کورنۍ خپلو اصلي سیمو ته لیږدول شوي دي. له پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی او ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې طالبان اداره کوي وایي په تیر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې دا څرګندونې وکړې. د افغاني سرې میاشتې چارواکو وویل چې په تیر یو کال کې څه کم 6 میلیون کسان له روغتیايي خدماتو برخمن شوي دي. زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې د کلي د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د تیرې غوایي میاشتې په 9 د سری میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي وو چې په تیرو 2 کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي لا هم د زړه په سوري اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په لغمان ولایت کې د خدماتو د یو مرکز د پرانیستو خبر ورکړی. د ادارې نن پر خپله ایکس پانه لیکلی چې د لغمان په مهترلام کې د مرکز به راستنیدونکو بې ځایه شویو او د ټولنې زیانګالو کورنیو ته خدمات وړاندې کوي. یو ان ایچ سی آر نور وضاحت نه دی ورکړی چې دا مرکز به دقیقا کوم خدمات وړاندې کوي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې راستن شوي او بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې له اساسي خدماتو بې برخې دي او د لاسنیوي لپاره چا عملا مرسته نه ده ورسره کړې. د بلوچستان یالت د مرکز کوټې په کچلاخ سیمه کې یوې 14 دوه پولیس وژلي او یو بلې ژوبل کړی دی. د کچلاغ د تانې د پولیسو چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې د پولیسو موټر ته نږدې د سړک د غاړې بم په دې 14 کې د یو افسر په ګډون دوه پولیس وژل شوي دي. دا پیښه نن هغه مهال وشوه چې پولیس په سیمه کې د ګزمې په حال کې و. پرون هم د بلوچستان ایالت په کلات ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو پر یو ګاډي د سړک د غاړې بم 14 کې 8 سرتیري ژوبل شوي وو. د دې دوو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په بلوچستان د بلوچستانو ازادي غوښتونکو پوز ډیر کله د دې ډول پیښو مسؤلیت پر غاړه اخلي. او په ایران کې د مهسا امینی د مړینې د دوهم کال د پوره کېدو په مناسبت د اعتراض په دود د ایران د بیلابیلو ښارونو پر واټونو له حجاب پرته د ښځو ګرځېدل زیات شوي دي. 22 کلنه مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعت په تور د ګشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوې وه چې د 2022 کال د سپتمبر په 14 په روغتون کې ساور کړه. لدې پیښې وروسته په ټول ایران کې پراخې لاریونونه وشول چې په نتیجه کې څه باندې 1500 کسان ووژل شول او تر 2000 زیات نور ونیول شول. پر ټولنیزو شبکو تر ډیره له لمر لوېدو وروسته ښځې او نجونې ښکاري چې اوږده ویښته یې پر اوږو پراته دي او له حجاب پرته قدم وهي. د ایران نوي ولسمشر مسعود پزشکیان ژمنه کړې چې د ګشت ارشاد پولیسو لخوا به د ښځو ځورول ودروي، خو د ایران 85 کلن رهبر آیت الله علي خامنئي چې وروستۍ پرېکړې کوي ویلې دي چې بې حجابي هم په مذهبي او هم په سیاسي لحاظ ممنوع ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په دایکنډي ولایت کې د ورستۍ خونړۍ وژنې په اړه تازه غبرګونونه ښودل شوي دي او په یو مرکه کې به د دایکنډي د برید څرنګوالی وڅېړو.
دا ډلې پرته د یو سرچینې چې هغوی تمویل نه شي، هغوی ځان سره د شاه لخوا نه یو مرستندوی و نه لري هیڅ د کار په دغه رقم شکل باندې نشي کوم.
د ایران په کرمان ښار کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې پر دوی د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیز لګیدلی دی. په نورو موضوعاتو کې په روزګان ولایت کې خلک د څښاک د پاکو اوبو په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ په منطقه کې پاک اوبه تر لاسرسۍ نشته. اکثره خلک چې دي هغه د ولیس اوبه د خکې یوازې په سیمه کې یوه دوې یوه خاصې برمې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د غزې په ترنګ کې د اسرایلو په تازه حمله کې 11 کسان وژل شوي دي. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خپریږي او ریډیو تیرا سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. شبه وروسته قدرمن اوریدونکو خبرونو ته ورځو خو وبخی د راپورونو برخه ته ورځو. خو د شبه یو تازه خبر را رسیدلې چې تاسو ته وړاندې کیږي. د جی آی زد مؤسسې څلور غړي چې په وروسته یو میاشتو کې طالبانو نیولی وو خوشی شوی دي. د جرمني ولت ام سایتونګ ورځپاڼه نن د نړیوالو امنیتي سرچینو له قوله د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د دې موضوع نور جزئیات تر اوسه پورې لا څرګند نه دي. جی آی زد د جرمني هغه مؤسسه ده چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د پرمختګ لپاره پروژې پلي کوي. په دې اړه د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به حتما تاسو ته په دې خبرونه کې معلومات درکړو. خو له هغه مخکې ورځو لومړی موضوع ته. په دایکنډي ولایت کې د داعش ډلې د مرګونی برید په اړه غبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان ستيفن د جاریک بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې د دې برید د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا د ملکی وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په عین حال کې د دایکنډي ولایت ځینې مدني فعالان وایي د پیښې د قربانیانو مړی خاورو ته سپارل شوی دی. خو د قربانیانو وارثین په یو خل د دې پیښې له عملانو سره د جدي چلند غوښتنه کوي.
په دایکنډي ولایت کې د داعش د مرګونی برید په اړه د غبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې او دغه بریدې زړه بوګنونکي بللای دی. د پنځشنبې د ورځې په دې برید کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو لمخې 14 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان ستيفن دوجاریک په دې اړه د جمعې د ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر شیا زارګانو څلګلون کې د چې د افغانستان په مرکزی سیمه کې وشو غند خاغلی ګوتریشت قربانیان له کورنۍ سره خواخوږي او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوي. عمومي منشي یو ځل بیا په هر حال کې د ملکي وګړو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
خاغلی دوجارک د غشان ویل په افغانستان کې د دوی سیاسي ماموریت هم پیخه غندلې او له ملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاش دفیری کرنډیکر، د افغان خوځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسی هم په جلا جلا پیغامونو کې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پر رامنځته کېدو ټینګار کړی چې له مخې د وروستۍ پیښې سربیره د ټولو ترهګریزو پیښو له عاملونو سره حساب وشي. په ورته وخت کې په ژنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلې جمهوري نظام استازي اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د دایکندي په پیښه کې د بیګنا کسانو پر مرګ ژوبلې خپګان ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت هم په دې تړاو په خبرو کړو بیانونو کې د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسولي مامورینو د همغږۍ شورا هم د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دایکنډي برید داخلي چې طالبان د قومي او مذهبي لګښتیو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په یاده پیښه کې 14 عام ملکی وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. هغه په دغه بیان کې ژمنه کړې چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د دایکنډي ولایت یو مدني فعال سخی ساده چې د موضوع په جریان کې دی وایي ټول قربانیان خاورو ته سپارل شوي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سیمې خلکو سره چې موږ کومې اړیکې لرو د هغې له مخې پرون ټول شهیدان خاورو ته وسپارل، خو تر اوسه حکومت د پیښې د عاملینو د نیولې لپاره کوم عملي اقدام نه دی کړی او خلک په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي او وایي چې یوازې په رسنیو کې په بیانونو دې بسنه ونه شي.
د پنځمې پورز غرمه مهال د وسلوال برید د دایکوندی غور په لوی لاره وشو. سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ناپیژندو وسلوالو د دایکوندی غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراوه او ډزې ورباندې وکړي. د دایش خراسان ولایت څنګ د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسولیت ومانه او یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې جنگیالیوی د افغانستان په مرکزی سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وشل او شپږ نورې ټپیان کړي دي. دې ډلې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کراتو دا ادعا کړې چې په دغه هیواد کې د داعش ریښې ایستلي، خو ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه لا هم دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
په دایکنډي ولایت کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو په اړه د غبرګونونو دوام د کسان په یوه وسلوال برید کې په نښه شول. د دې برید په اړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ منلې ده. آیا داعش کولی شي چې په دومره اسانۍ سره په یوه امن سیمه کې برید وکړي او دا کار څنګه کوي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له کارپو نعمت الله جلیلی سره مرکه وکړه. ښاغلی جلیلی، د مرکې په پیل کې د داعش ډلې دا برید د تنظیم شویو جرایمو یوه برخه وبلله.
دا په خپله د داعش د خوانه هم ترسره شوي یا داعش د دوی پلان په واړه واخیسته. دا د یو سازمان یافته د جرایمو یوه بیلګه ده. په دې چې د سازمان یافته د جرایمو اهداف او موخې ته د رسیدل د یو نظام د یو سیستم بې نظمي ده او په د خلکو په منځ کې داسې یو حالت رامنځته کېدل چې نورو خلکو ته نړیواله ته ووایي او خپل د سیمې خلکو ته یا د خپل د هېواد بلکې ته وښیي چې نظام یا حاکم ډله نشي کولی چې د خپل د وګړو یا د خپل د هېوادوالو امنیت هم ونیسي. د دایکوندي د ناورین دا په خپله د دغسې یو حالت د ترهګرۍ یا د ویرې او د ویر یو فضا رامنځته کول دي، هغه هم په ډېر منظم ډول باندې چې د امنیتي قوتونو په نامه باندې راځي خلک راکوزوي او مسله افراد د پلان سره کومه کوم ماشینداري لګلو او د عکس د اغوستو په پلمه باندې دی را کوزه یو وی د خطر او سره په وی باندې هم د کیبریټ کې و وی لا باندې وی وی وی.
جلیل صاحب، په داسې حال کې چې طالبان تقریبا پر ټول افغانستان واکمن دي او تقریبا ښه ځواکمن حضور لري له امنیتي نظره، دا ډلې څنګه کولای شي چې دومره په ازادۍ سره راشي او یو ډله خلک ووژني؟
تکاته دا ډلې پرته د یو سرچینې د یو د چینې له لارې نه تاسو چې هغوی تمویل نه شي، هغوی ځان سره د شاه د خوانه خپل یو مرستندوی ونه لري، هېڅکله دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نه شي کولی. بې له شکه چې د دې حملې او د دغسې نورو حملو تر شا نورې ډلې دي، یا د داخلي او یا هم بهرني، چې هغوی کولی شي دوی سره ملاتړ وکړي او د دې د ملاتړ په بنیاد باندې زمینه ور مساعده کړي، هغوی ته معلومات ورکړي.
څوک دقیقا ویلی شي چې کومې بهرنۍ کړۍ یا کوم بهرني هیوادونه په دې کې فکر کوي چې
موږ تاسو سره نن ورځ په ټولو میډیا او مطبوعاتو کې ګورو چې د طالبانو د غچ اخیستو د پاکستان د حکومت دخوانه یا د پاکستان د نظامي او د پوځي ادارو د استخباراتي کړۍ دخوانه د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې مناسبې نه دي. د بلوچستان اخرنی برید همدارنګه په نورو ځایونو کې چې د پاکستان په حکومت باندې په پوځ باندې په ادارې باندې ادارو باندې عملیات کېږي او پاکستان هم څو ځلې دا خبره کړې چې د افغانستان له خاورې نه دي سمبالېږي. نو زه تر کوم اندازې پر چې زما لږ ګمان او خاص کوم د تجربې په اساس باندې دي کې مستقیما د پاکستان حکومت دی.
په دې حملو کې اکثرا د داعش ډلې په حملو کې شیعهګان په نښه کېږي، په دې کې د پاکستان څه ګټه ده؟
د پاکستان ګټه دا ده چې بل ډله دومره مذهبي تضاد نه لري د شیعهګانو سره، او دا په خپل یو اساسي او بنیادي پلان هم دا دی چې هر ډله د خپل د سیاسي او استراتیژیک اهدافو د خپل د فکري په لحاظ باندې خپل د تضاد په لحاظ باندې چې د چا سره لري په هغه بنیاد باندې هغوی خپل هغه کسان ټارګټ کوي چې د دوی هغه خپل هغه فکري مکتب هم د دوی سره د دوی تمثیل وکړي. داعش د شیعګانو مطلق مذهبي دښمن دی، نو بهترین موخه همدا ده چې دغسې شیعګان او دغسې د تشیع د مذهب پلویان او کسان چې د دوی مذهب کې دي هغوی په نښه کې او هغوی له به نه ویسي. د دې دپاره خو په خپله ګټه هم کابل ډله دا کار نه کوي. د پاکستان ګټه پکې دا ده چې د دغسې ډلې نه په استفادې سره د دغسې موخو دپاره هم خپل د دې ګټې د رسېدو دپاره او هم د خپل د موخو د رسېدو دپاره د دغسې ډلو نه په دغسې یو مکتبي او فکري مکتب او سازمان له لارې نه خپل موخو ته ځان رسوي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه پر دوی د دې هیواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیز لګیدلی دی. دوی ازادۍ راډیو ته ویل چې په ایران کې د ستونزو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دیواره نوشته کردن افغانی گم نو افغانی گم شو نمیخوام از این چیزا تابلو میزنن که یعنی به ایرانی ها بین خود میگن که اینا رو مگر بیرون.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دغه هیواد کې ورځبلې ته د ستونزو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د ایران په کرمان کې میشت یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل یو ورځ مخکې په کرمان ولایت کې د روډۍ د سهمې په اړه اعلامیه خپره شوې ده.
مسله نان د ایران یک مشکل همیشګي
د ډوډۍ ستونزه تل وي. نانوایان یې سهمیت ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایی له دوه دریو ډېره ډوډۍ نه پلوري.
د ایران له زاهدانه یو بل افغان کډوال هم چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، په ایران کې پر افغان کډوالو ورځبلې ته د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یوه لویه ننګونه ګرځېدلې ده.
اول مگر ایرانی نون بگیره بعد از افغان.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه جلا و. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کور ته تلو د یو بسیچي موږ ونیولو او حسینې ته یې بوتلو چې د اقامې کارتونه مو ور وښودل.
له دې سره په خواله رسنیو کې خبرو سویو تصویرونو کې ښکاري چې د کرمان په بورتسیر سیمه کې د یونانوایي پر خیخې د قضایي قوې لخوا استول سوی لارښوونه نصب سوی او په کې لیکل سوی چې د روډۍ خرڅلاو اتباو ته بند دی او نانوایان به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخ سي. په ایران کې یو شمیر رسنۍ او کډوال وایي ایراني چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پوری اروان میزان خبری آژانس د جمعه په ورځ د بورتسیر قضایی قوې د مشر په حواله خبر ورکړی چې دا قضایی پریکړه نه ده او دا موضوع د بورتسیر ښار د تامین په شورا کې د دولتي امنیتي چارواکو په حضور کې تصویب شوی ده. دغه خبری آژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اتبا په اردوګا یعنی د کډوالو په کمپ کې کولای سي چې په دولتي بیه له کوپون نه ډوډۍ واخلي، خو د هغو کډوالو په اړه یې څه نه دي ویلي چې له دې کمپونو بهر اوسیږي. دغه آژانس د دې پریکړې لامل په نانوایانو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ښودلي. دا خبر په خواله رسنیو د ګڼو خلکو له نیوکو سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دغه اقدام په اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي پر موږ څه سوي چې په دې غني تاریخ او فرهنګ چې لرو یې داسې سوي یو. ځینو افغانانو بیا په خواله رسنیو دغه اقدام ظالمانه او د ګاونډیتوب دود خلاف عمل بللای دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د امنیتي ځواکونو قومندان احمد رضا رادان اعلان کړی چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه ناقانونه کډوال له ایران وایستل سي. له دې سره د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی هم ټینګار کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د کډوالو د مخنیوي لپاره جوړیدونکي دیوال کار دی چټک سي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. په غزه کې نن هم د اسرایلو په یو تازه برید کې د یولسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د دې سره د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 140,000 واوښت.
فلسطینی ډاکټرانو نن شنبه ویلي لږ تر لږه 11 کسان په غزې ښار کې هغه وخت ووژل شول چې د اسرایل لخوا پر یوه کور بمباري وسوه. د غزې په یوه روغتون کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې په وژل شویو کې 4 تنه ماشومان او 3 ښځې شامل دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې حمله کې د تفاح سیمې یو کور وشتل شوی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوي نه دي او د اسرایل پوځ هم د دې پېښې په اړه لا تبصره نه ده کړې. په غزې تړنګه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل شوي چې لا هم له حماس ډلې سره په غزه کې 9 کسان یرغمل دي او د اسرائیل پوځ وایي چې له دې شمېر شاید 30 مړې وي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ نن ویلي چې د اسرائیل لخوا تیره شپه د غزې ښار هغه کور په نښه سو چې بې کورو سویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه. د دغه بنسټ ویان محمود باسل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تیره شپه د غزې پر نورو برخو هم دې ته ورته هوایي حملې سوي چې لږ تر لږه 10 کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د اکتوبر له 1 په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 140,102 او د ټپیانو 95,280 ته رسېدلی، خو بې پرې سرچینو دغه شمېرې تایید یا رد کړي نه دي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي په غزې تړانګه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسید.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د فوټسال د 2023 کال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه کوي. د افغانستان لومړنۍ لوبه به د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د ازبکستان په پلازمینا تاشکان ښار کې د انګولا پر وړاندې وي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا یکشنبه د افریقا د پیاوړي لوبډلې انګولا سره د لوبي ډګر ته وځي. دا د 2023 کال په نړیوال جام کې او په ټوله کې په نړیوال جام کې د افغانستان د فوتسال لوبډلې لومړی لوبه ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازدیګر 15 بجې د ازبکستان په تاشکند ښار کې په هومو ورزشي جمنازیم کې ترسره کیږي. د فوتسال ملي لوبډلې مدیر نصیر صداقت چې د لوبډلې ملګرتیا کوي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي له لوړې روحي او انګیزې
د خدای شکر دی. د لوپاړو روحیه ښه ده ځکه دا لومړی ځل دی چې تجربه کوي او ډیره لوړه انګیزه لري. لومړی او دویمه لوبه په تاشکند کې ده او بیا درېیمه لوبه په اندجان کې له اوکراین سره ده.
د 2023 کال په نړیوال جام کې له 26 ټیمونو څخه یوازې 4 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په سي ګروپ کې ده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 13 د ارجنټاین په وړاندې او دریمه د سپتمبر په 28 د اوکراین سره وي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون له 26 ټیمونو څخه د فوتسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د ټیم لاره موندل یو ستره تاریخي بریا بولي. موین او د نشراتو مسول مصطفی هاشمی د فوتسال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل.
یکی از محدود تیمای مسابقات جام جهانی است که
افغانستان یو له هغو تیمونو څخه دی چې له نورو تیمونو سمخ کې ازبکستان ته رسیدو او د افغانستان د فوټبال فدراسیون دوه دوستانه سیالۍ ورته برابر کړې. د پاراګوای او مراکش په وړاندې مو دوستانه سیالۍ درلودې. څو تمریني او د تیوري جلسې هم په ازبکستان کې درلودې. ځانې د نړیوال جام سیالۍ ته چمتو کړې.
فوټبال افغانستان داشتن خودشان به مسابقات جام جهانی آماده کړن.
په ورته وخت کې په تاشکند کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د لوبې ننداري ته بل نږدې ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي. یو له دوی څخه توریالی ولی ازادي راډیو ته وویل.
واقعا جای خوشی و مسعادت میدانم که فرزندان برومند
دا پر اختیار د خوخی زیده چې د افغانستان تکړه ځوانان په دې ورستیو کې په خپل وړتیا او سره نړیوال جام ته لاره وموندله. دا په خپل په سیمه کې د افغانانو عزت خي. زه د دې لوبې سخت لیواله یم او ان شاء الله په تاشکند کې د میشتو وطنوالو لډلې سره به خپل ځوانانو د ملاتړ او تشویق په موخه د دې لوبې لیدو ته ولاړ شم.
په تاشکند کې اوبل افغان خالد صافی ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر افتخار ځای د موږ ته او موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم سبا لور سره نږدې نه مسابقه وګورو. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق له نږدې نه ځکه چې موږ ټیم دومره پرمختګ کړی دی چې جام جهانی ته ځان انتخاب کړی دی.
افغانستان د تعلیم میاشتې په نولسمه نیټه په تاشکند کې د مراکش لوبډلې ته په یوه دوستانه لوبه کې 4-3 ماتې ورکړه. تر دې وړاندې افغانستان یوه بله دوستانه لوبه له پاراګوای سره 2-2 مساوي کړه. د 2024 نړیوال جام ته د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې لاره موندل داسې مهال دی چې د افغانستان د فوتبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې هم د سنبلې میاشتې په 3 نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوتبال لوبو اتلولۍ د لومړي ځل لپاره په خپل نوم کړه چې په دننه او بهر د افغانانو له هر کلی او خوښي سره مخ شوه.
facebook.com/azadiradio
په روزګان ولایت کې خلک د پاکو اوبو له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې ځینې وخت د ویالو ناولې اوبه د څښاک لپاره کاروي چې په نتیجه کې ځینې د دې کار له کبله ناروغان شوي هم دي. د اره نور حل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د دوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ د بردی د سیمې اوسیدونکو جاوید وو نموړي د ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړه چې په سیمه کې اکثره وخت د ویالې وبوت شي او د چاک د پاکو وبو لپاره باید جوړه څا وکیندي.
دلته زموږ په منځ کې پاکو وبو تر لاسرسي نشته. اکثره خلک چې دی هغه د ولیه صوبه د خې واز په سیمه کې ود وی او خاص برمی یا ډیر کسانی بس ګاډي او د بوشکو په واسطه ورزې د برمی صوبه راوړي. ډیر خلک د ولیه صدقې پاکو وبو نشته. پښتنه خو مدا ده چې باید دلته مشت برمی او سی ټانکی جوړی سي تر څو ټول مسلمانان ته د پاکو وبو ورسیږي.
د یوازې د یادې سیمې د خلکو ستونزه نه ده، بلکې د اورزګان مرکز ترنکوټ د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او ځینې ځایونو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. محمد الله بیا د ترنکوټ ښار اوسیدونکي دي.
په واقعیت سره هم دا یو غټه ستونزه ده چې ډیر خلک ورسره لاس او ګریوان دي، ځکه پاکې اوبه هغه شی دی چې زموږ تسې روغتیا پاکه ساتي، هغه زموږ تسې ژوند ساتي. که چیرې اوبه ناپاکې نو هغه زموږ تسې ژوند په خطر کې لویږي، د هغه څخه بیلابیلې ناروغۍ مابینځته راځي.
دا یادونه وارد چې په اورزګان ولایت کې اوس مهال د یوې ژورې سا د کیندلو لپاره چې شاوخوا 100 متره اوږدوالی ولري 3.5 لک افغانۍ پورې لګښت پرې راځي چې زیات خلک یې واس نه لري. د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ دغه اوسیدونکي وایي د ویالو او ناولو اوبو د استعمال له امله ډېر وخت دوی ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا سوي. رحیم الله وایي زما تره چې 45 کاله عمر لري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دي او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې ډبره پکښې ده او لامل یې د څښاک لپاره له ناولو اوبو څخه استفاده ده.
بلکل ناپاکې اوبه هغه څه دي چې زموږ ژوند ته صدمه رسوي، زموږ روغتیا ته صدمه رسوي. که موږ ناپاکې اوبه استعمال کړو، موږ به هر وخت د مریضۍ او د دغسې ناروغ صحت سره لاس او ګرېوان یو. د خیرو د کاریز سیمې اوبه چې دي، موږ خپله برمې وخلي دي، دغه اوبه ناپاکې دي، دغه اوبه فلټر سوي نه دي. مقصد په هغه مرحله کې نه دي چې موږ باید د څښلو دپاره یا د خوراک دپاره استفاده ترې وکړو. موږ زیات وخت دغسې کو چې د لیري ساحو څخه وبر اوړو د پاکي وبزمش په نظر خودلته روزګان کې امکانات کم دي. فلټرسيو به کمې دي. په شهر کې فلټرسيو به داسې ارزای نه تر سرګو کیږي.
ډاکټران وايي د نفاقه او ناول وبو څخه وازي د پښتورګي د برنه پیدا کیږي، بلکې ناسناستي، کولرا او نور ډول ډول ناروغي پیدا کیږي. د ترنکوټ د ولایتي روغتون په خواني داخله محمد داود په دیاړه ازادي راډیو ته داسې ویل
اول کې د شمو د خړو تسماتو چې هغه د ابو په بیس کې من سراغلی په غیبان داختش، دو هم کې د سالات مخته پیداش، دریم هم کولارا، څلورم هم مورقه، پنځم هم د زیړی ناروغي، شپږم هم کېدل شي چې د همدې ناپاک اوبو څخه له سمو خپل د پولیو د ناروغي یا د ګذر ناروغي سره هم مخامخ شو. انسانانو ته کېدل شي چې پارازیټي او بکتریایي او ویروسي ناروغي انتقال وکړي چې هوا لغه اوبه راواخلي، هغه د جوش کړي، ورسته د هغې د جوش کولو د هغې نه د استفاده وکړي.
خو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کلي او بیا رغونې ریاست مسؤلین وایي دوی د موسسو په مرسته په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو شبکې جوړې کړې او د نورو شبکو د جوړولو پلان هم لري چې د خلکو ستونزې به حل سي.
را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خدای شپه څلور بجې او دیرش دقیقې دي، په مکرې خبرونو ته د جی آی زیډ د جرمنی مؤسسې څلور غړي چې په وروستیو میاشتو کې طالبانو نیولي وو خوشی شوي دي. د جرمنی ویلټ ایم سایتونګ ورځپاڼې نن د نړیوالو امنیتي سرچینو په قول د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د دې موضوع نور جزئیات تر اوسه نه دي څرګند. جی آی زیډ د جرمنی د دولت اړوند مؤسسه ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې انکشافي پروژې تمویلوي. د ادارې په افغانستان کې هم په تیرو دوو لسیزو کې له ګڼو رغنیزو پروژو سره مرسته کړې ده. له پاکستان او ایران څخه په تیرو څلورشتو ساعتونو کې افغانستان ته د 355 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې د تورخم له لارې پرون 9 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 11، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 15، او د هرات د اسلام کلا له لارې 240 کورنۍ هیواد ته ستنې شوې دي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دا کورنۍ په خپله خوښه راغلي او که په جبري ډول ایستل شوې دي. خبر زیاتوي چې 10 کورنۍ خپل اصلي سیمو ته لیږدول شوې دي. له پاکستانه د تیر کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج پیل شوی دی، او ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. افغانستان میاشتې ټولنه چې طالبان اداره کوي ویلي په تیر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې چارواکو نن د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې دا څرګندونې وکړې. د افغانستان میاشتې چارواکو وویل چې په تیر یو کال کې څه کم 6 میلیون کسان له روغتیایي خدماتو برخمن شوي دي. زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمنی ته لیږل کیږي او د جرمنی د سولې د کلی د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د تیرې وایي میاشتې په 9 د سرې میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستو د موافقې پر مهال ویلي و چې په تیرو دوو کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده. د بلوچستان یالات د مرکز کوټې په کچلاغ سیمه کې د یوې 14 دوه پولیس وژلي او یو بلې ژوبل کړی دی. د کچلاغ د تانې د پولیسو چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د پولیسو موټر ته نږدې د سړک د غاړې بم په دې 14 کې د یو افسر په ګډون دوه پولیس وژل شوي دي. دا پیښه نن هغه مهال وشوه چې پولیس په سیمه کې د ګزمې په حال کې و. پرون هم د بلوچستان یالات په کلات ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو پر یو ګاډي د سړک د غاړې بم 14 کې 8 سرتیري ژوبل شوي وو. د دې دوه پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په بلوچستان کې د بلوچانو ازادي غوښتونکی پوځ ډیر کله د دې ډول پیښو مسؤلیت پر غاړه اخلي. او په ایران کې د مهسا امینی د مړینې د دوهم کال د پوره کېدو په مناسبت د اعتراض په دود د ایران د بیلابیلو ښارونو پر واټونو له حجاب پرته د ښځو ګرځېدل زیات شوي دي. 22 مهسا امینی د پوره حجاب د نه رعایت په تور د ګشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوې وه چې د 2023 کال د سپتمبر په 14 په روغتون کې سا ورکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بحران نړیوال گروپ وایي باید په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوام لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر سي.
د کوکنارو منع کولو پریکړې د لوګو ځمکو لرونکو پر بزګرانو، کارګرانو او هغو بزګرانو ډېر اغېز کړی چې خپل ځمکې نه لري او د نورو خلکو ځمکې په اجاره اخلي.
دا چې طالبان ولې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له خنډونو سره مخ دي، په دې اړه مو د نړیوال بحران له تحلیلګر ګرین سمیت سره مرکه کړې ده.
هیڅوک
نه پوهیږي چې دا ذخیرې له چا سره دي. شتمنو خلکو تریاک تر ځمکو لاندې پټ کړي دي. دا تر ځمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی. له همدې امله څوک نه پوهیږي چې څوک د دې پټې شتمنۍ خاوند دی.
د عبدالسلام په نوم یو معتاد وایي چې د اویل پیچکاریو احتیاط ډیر زیان را رسولی دی.
دغه اویل سنې چې دي دا نو تقریبا شپږ دانې اووه دانې ان حتی تر اته دانو پورې ځان ته تطبیق کولی چې اوس هم په لاسونو کې خو مې چاپونه هغه ډیر دي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې چرسو ولې په لسو کالو کې د صمد خان ظاهري څیرې ته زیان ودا نساوه خو ولې جان یې ډیر زر له پښو وغورځاوه.
راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ هم ولی نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه 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 وهم، داسې نه یې چې په چرس وخته شو.
نو چې په اخته شي څه اسمان به راونړېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بحران نړیوال گروپ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه یوه څېړنه کړې او د طالبانو حکومت ته یې خبرداری ورکړې چې که په افغانستان کې بنسټیزې پروژې عملي او د کار زمینه برابره نه سي، امکان لري چې په دې هیواد کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت ډیر سي. دې بنسټ موندلې چې په عام ډول د افغانستان د ډیری کلیوالو کورنیو او په ځانګړې توګه د بزګرانو او کارګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی دی. که د بزګرانو لپاره د بدیل کښت او کار زمینه برابره نه سي، بزګران به د طالبانو د پریکړې پر وړاندې ودرېږي او یو ځل به بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشي موادو سره د طالبانو مبارزه او د کوکنارو د کښت ستونزه دا په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د نړیوال بحران ګروپ د راپور سره لیک دی. په دې راپور کې د کوکنارو له کښت سره د طالبانو مبارزې او د دې پریکړې اقتصادي پایلو ته کتنه شوې ده. په دې څېړنه کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام په وروستۍ پیړۍ کې په نړیواله کچه بېساری ګام بلل سوی، خو په دې څېړنه کې پر دې ټکي هم ټینګار سوی چې د خلکو لپاره به د دې پریکړې اقتصادي پایلې د زغم وړ نه وي. د بحران نړیوال ګروپ د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې موندلې چې پخوا په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې یو نیم میلیون خلکو په وقفهیي ډول کار کاوه او یو لک خلکو ته په دایمي ډول د کار زمینه برابره وه. خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی، د دې خلکو ډېره برخه بېکاره سوې ده. د نړیوال ګروپ ارشد تحلیلګر ګریم سمیت وایي چې د طالبانو کار تر دې ځایه د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې بریالی دی، خو که د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو ته وکتل سي، امکان لري چې بزګران په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي.
The burden of the counter-narcotics campaign falls.
دو کوکنارو منع کولو پریکړې د لوګو ځمکو لرونکو پر بزګرانو، کارګرانو او هغو بزګرانو ډېر اغېز کړی چې خپل ځمکې نه لري او د نورو خلکو ځمکې په اجاره اخلي. اوس بزګرانو غنم او نورو کښتونو ته مخه کړې چې دا ډول کښتونه لوګو کارګرانو ته اړتیا لري. پایله دا شوه چې د کوکنارو د منع کولو پریکړې له امله سلګونه زره خلک بېکاره شوي دي. دا کافي نه ده چې تاسو بزګرانو ته ووایاست چې ته ولاړ شه، غنم یا زعفران وکړه او یا د انارو باغ جوړ کړه. هغه کار چې باید تاسو یې وکړئ د کارخانو جوړول او زراعتي زنځیري بدلون ته اړتیا ده. زما وړاندیز دا دی چې لنډ مهاله بشري مرستو څخه اوږدمهاله پراختیایي اقتصاد ته ولاړ شو تر څو بېوزلي ختمه کړو.
د بحران نړیوال ګروپ په راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید د نړیوالو لپاره جدي ستونزه بلل سوې او لیکل سوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د نړیوالو روغتیایي ستونزې لږ سوي دي. خو په دې راپور کې نړیوالو ته له دې امله ګوته نیول سوي چې له بزګرو او زیانمنو شویو خلکو سره یې همکاري نه ده کړې. دې بنسټ د سیمې او نړۍ هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د مشروع اقتصادي ودې او کاري فرصتونو برابرولو د لارې د کارګرانو او ښځو د بیوزلۍ او کډوالۍ د دوام مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې له همکارۍ سره تړلې بولي، ځکه د ده په وینا د دوی حکومت د نشي موادو د تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ امکانات لري.
په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د دې مخدراتو کو د کښت کچه بيخي 0 ته نږدې شوې ده. قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشې توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د بحران نړیوال ګروپ داسې مهال د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو کار بریالی بولي او دغه ډول افغانستان سره د اقتصادي ودې په برخه کې مرستې ضروري ګڼي. چې ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به سږ کال یو ځل بیا ډېر تریاک تولید شي. له بلې خوا په پام کې ده چې ملګري ملتونه په نږدې راتلونکي کې د سیمې او نړۍ هیوادونو یوه غونډه جوړه کړي. د دې غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بزګرو او نشي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره اقتصادي همکاري مرستې را جلب شي.
په افغانستان کې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه د بحران نړیوال ګروپ د څېړنې په موضوع کې پاتې کیږو. د بحران نړیوال ګروپ تحلیلګرانو په خپله تازه ارزونه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو دوه نیم کلنې مبارزې ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو مبارزه په تیره یوه پیړۍ کې بې ساري ده. خو دا ګروپ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د اقتصاد تړاو او بدیل کښت نشتوالي ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکي کې بزګران د دې پریکړې پر وړاندې په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي. دا ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د دې څېړنې په اړه د نړیوال بحران له تحلیلګر گریم سمیت سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی څه شي ډاډمن کړي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوه نیمو کالو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و او ولې راتلونکی روښانه نه دی.
All counter-narcotics campaigns worldwide over the last century and
موږ په دې وروستۍ پیړۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ټول کمپاینونه وڅېړل او د ملګرو ملتونو راپورونه مو هم مطالعه کړل. کله چې تاسې په کولمبیا، پیرو او په جنوب ختیځ آسیا کې د کوکنارو د کښتونو پر وړاندې کمپاینونه وګورئ او بیا په افغانستان کې د تریاکو د تولید د مرکزونو ویجاړولو په اړه د ملګرو ملتونو تخمیني راپورونه مطالعه کړئ، هغو ځمکو ته په کتو سره چې اوس تریاک نه دي ورباندې کرل شوي، دې نتیجې ته رسیږي وشي په وروستۍ پیړۍ کې دا د نشه یي موادو پر ضد یو ستر
کمپاین دی.
تاسو په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې لا هم د تریاکو سترې ذخیرې شته، دا زیرمې د چا په واک کې دي؟
Nobody knows who controls the opium.
هیڅ څوک نه پوهیږي چې دا ذخیرې له چا سره دي. شتمنو خلکو تریاک تر ځمکو لاندې پټ کړي دي. دا تر ځمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی. له همدې امله څوک نه پوهیږي چې څوک د دې پټې شتمنۍ خاوند دی. دا چې په دې ذخیرو کې څومره تریاک پراته دي په دې اړه لا تر اوسه کره معلومات نشته. زما په نظر دا منطقي ده چې ووایو افغانان د تریاکو لویې ذخیرې لري، خو معلومه نه ده چې له دې شتمنو سره څومره تریاک ذخیره
دي. is simply not known at this point.
Who have been more affected by Taliban?
د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو له دې تصمیم څخه څوک ډېر زیانمن شوي او څنګه کېدای شي چې مرسته ورسره وشي؟
In our report, we really try to focus on the most vulnerable.
په واقعیت کې موږ هڅه وکړه چې په خپل راپور کې پر هغو افغانانو ډېر تمرکز وکړو چې د کوکنارو د منع کولو له کمپاین څخه ډېر زیانمن شوي دي. موږ ولیدل چې دا خلک ډېر غریب دي، د دوی د حق غوښتنه نه ده شوې. موږ غوښتل چې د دوی غږ پورته او د ستونزو په اړه یې خبرې وکړو. د کوکنارو د کښتونو منع کول ډېر پر هغو بزګرو اغېز کړی چې لږې ځمکې لري او هغه کارګران یې ډېر متاثر کړي چې خپلې ځمکې نه لري او پردۍ ځمکې یې په اجاره نیولې دي.
کله چې بزګران د کوکنارو پر ځای غنم او داسې نور بدیل کښتونه وکړي، هلته بیا ډیرو لږو کارګرانو ته اړتیا سته، ځکه نو سلګونه زره کسان وزګار دي. په ډیری هغو هیوادونو کې چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ شوي او پر ځای نور بدیل کښتونه کرل شوي دي، هلته ډیرو لږو کارګرانو ته ضرورت وي، ځکه نو زموږ په نظر دا سمه نه ده چې تاسې بزګرو ته ووایئ چې غنم وکرئ، زعفران وکرئ او یا د انارو باغونه کیږدئ. ښه خبره دا ده چې وزګارو خلکو ته فابریکې جوړې شي، د زراعت سیستم معیاري شي او غیر صنعتي زراعت لکه د طبیعي سرچینو رایستل او داسې نورو ته وده ورکړل شي تر څو له دې لارې هیواد غني شي. زموږ وړاندیز دا ده چې باید د لنډمهاله بشري مرستو پر ځای له افغانانو سره اوږدمهاله اقتصادي مرستې وکړو تر څو فقر ختم
شي.
The crisis group reports that drug
د نړیوال بحران ډلې راپور ورکړی چې د نشهیي موادو قاچاقونکو خپل پام د افغانستان شمال ختیځ ته اړولی دی. د دې علت څه دی؟ فکر نه کوئ چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره لا هم د نشهیي موادو سوداګري روانه ده؟
There has been a significant resistance by
farmers. د بزګرو مقاومت په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې د سرګندوي شي. دوی د نشهیي موادو د بندیز په برخه کې د طالبانو امر نه مني، چې بدخشان یې یوه بیلګه ده. هلته بزګرانو له پخوانیو نظامي کسانو څخه په الهام اخیستو سره د نشهیي موادو د ویجاړولو په وړاندې مقاومت وکړ. طالبانو هڅه وکړه چې خپل تصمیم عملي کړي، په ځانګړي ډول په غرنیو سیمو کې چې هلته ورته ګران دی، ځکه نو ویلای شو چې د طالبانو له جدي تصمیم سره سره بیا هم د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې نشهیي مواد تولید شوي دي.
Considering the facts crisis group
هغه ټول مسایل ته په پام سره سره چې د بحران نړیوالې ډلې په خپل راپور کې ځای پر ځای کړی، تاسو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکی څنګه
ارزوئ؟
It's obvious that the future of the poppy ban is fragile. The Taliban
څرګنده ده چې په راتلونکي کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتیږي، سره له دې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي. دوی د یوې ایډیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشهیي موادو له تولید سره مبارزه کوي، خو دا معلومه نه ده چې دوی به څومره مخکې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
If you are not sure that the poppy
که تاسو په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له دوام څخه ډاډه نه یاست، نو بیا ولې له نړیوالې ټولنې څخه غواړئ چې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ملاتړ وکړي؟
The international community should take this opportunity.
نړیواله ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاته دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي، نو اوبو ته اړتیا لري، چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره
کړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر مې ور چې ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغه غم کې تک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 2290 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالسلام فارمیسی لوستی او په خوا یې درملتون درلود. دی چې بیلابیل نشه یي مواد یې استعمال کړي وایي چې په وروستیو وختونو کې به یې د ورځې شپږ اووه اویل پیچکارۍ لګولې. عبدالسلام چې د ستنو نښې یې اوس هم په لاسونو کې ښکاري زیاتوي چې تر نشې وروسته په وړه خبره غوسه کېږي او څو ځله یې له خلکو سره جګړې هم کړې دي. دا چې عبدالسلام ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کاروبار مې بس فارماسیس وم، دواخانه مې وه، پلار چې پاک ورسېدو نو په ما مشکلاتونه د کورنۍ لخوا ډېر راغلل. ورو 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 سګرټ شو، نسوار شو، چرس مې وهلو، همدغه ویل شو، حتی یعنې لږ لږ ټابلیټ کا مې هم استعمالوله. دغه ویل څه نه شي دي، دا نو تقریبا شپږ دانې و دانې ان اته تر اته دانو پورې ځان ته تطبیق کولې، چې اوس هم یعنې په لاسونو کې خو مې چاپونه هغه ډېر دي، نو ما به یو داسې ګوشه غوندې ځکې به مې ځان ته تطبیق کولې. لکه مثال تشناب شوم داسې بل 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 زه ژوند زندګي نه وباسلم، چې په دې کې هېڅ کوم چې ملا سره نه وړه بغیر د خفګان تشویش په دې باندې خپل هم ډېر خفه یم. داسې شوله مې چې مرګ دغه ته مې شو خیر دا خپل ما په ځان وکړل، مغز کې مې لږ ذره فرق راغی، ډېر فشار یې راباندې راوستلی و، نو په ما باندې داسې ورو 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 راباندې پوه شول. نو حتی خبره دې ته لاړه چې مور مې هم خبر شي، ورونه هم خبر شو، خویندې هم خبر شي، په دې هغه باندې خپل ماشومان خپلوان خبر شول چې په ما باندې خو داسې مشکل ده تېرېږي او دا خو دا ستنې کوي. همدې تر څنګ کې بس عکسالعمل دا شو چې بس کورنۍ له خوا نه زه ډېر بېباوره شولم، په دې هغه باندې زه ډېر پښیمانه یم. یعنې څه چې ما نه وشول خپلې غلطۍ نه رانه شوي دي، ډېر جنګونه خو مې ورسره ډېر کړي، وارونه مې پې کړي دي، هر شی چې په ما مخې ته راغی کرز مې دې نه جوړولو. ترخه خاطره هم دا ده چې بس یو ورځ مې دلته یو چا سره لانجه شول، هغه شوله همداسې یو خبره یې وکړه، هغه ما ووهلو، هغه چې ما ووهلو نو زه ډېر پښیمانه شولم آخره کې، خو په دې کې زه هم تاواني شولم، ما باندې عریضه وکړه. نو مشکل دا و چې ډېر کلک کلک مې بس په سر سر ووه، یو خوله ماته شوله، پوزه ماته شوله، بندي شولم، بس همدا یو شه ورړه بل 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 تر څو دوی مونږ سره روغه وکړي. دواخانه مې اوس هم شکر دشته ده، خو لکه مخکې چې وه هغه سیالات کې نو خو اوس غواړم چې بېرته ورو 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 له خیره زه هر څه جوړ کړم، له خیره مخکې حالات ته له خیره راورسوم.
په خاطره کې مو واورېدل چې عبدالسلام د نشو له امله زر غوسه کېږي او څو ځله یې له خلکو سره په وړه خبره جګړې هم کړې دي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو،
بس داد ازام راغلم، اوز با پا گده میلو کو.
رازا رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دا داس مردار شای دای چه پا یو دود سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه اویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه،
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اورېدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې صمد خان له لسو کالو راهیسې د چرسو نشه کوي، خو بیا هم په صورت روغ او له رنګ ښه تازه ښکاري. صمد خان یوه ورځ له خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي، او صمد خان هلته هم ولی جان ته د چرسو یو دود سګریټی ورکوي. هغه دی چې ولی جان د چرسو نشې ته دوام ورکوي او معتاد کیږي، خو ولی جان په لږ وخت کې داسې تک زیړ اوړي چې بېخي له پېژندلو وځي. دا چې چرسو ولی پلسو کالو کې د سمت خان ظاهري چیرې ته زیان ونه رساوه، خو ولی جان یې ډیر زر له پښو وغورځوه. د دې پوښتنې لپاره ولی جان ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راز په اړه څه ووایي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جانا، دا زما باغ دی، بس تا غوندې یاران راځي و دلته میله کوو.
واه واه، دا څومره ښکلی او لوی باغ دی! دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه د تعمیر هم شته دی.
هو نو، باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه، ډیر ښایسته باغ دی، څومره ښکلی ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جانا، یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري، یاران ډیر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم، د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه، چې دومره یارانو ته اخلاص لرې، خدای د دنیا نور هم ډېر راکا.
بس یاران دې ژوندي وي، راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو، باغ به وروسته وګورې. ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ عملی نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه نه، نه وهم، داسې نه یې چې په چرس وخته شم.
یاره ولی جان، عجیبه سړی، نو چې پاخته شي څه اسمان به راونړېږي؟ دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم. که یې نه منې، راځه چې غېږه ونیسو.
نه نه، غېږ درته نه نیسم. سمه ده، راکه سګرټۍ.
دا دی واخله، چې د دنیا په خوند پوه شي.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځه راځه راځه، په دغه چوکۍ کښېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، ووایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب، زه په چرسو معتاد یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داسې یو کال به کېږي.
ښه، دا راته ووایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
یو انډیوال سره مېلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته یې وویل چې دو دوده ووهه. ما چې ووهه، بس شروع مې ورته وکړه، او دا د تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړې؟
ډاکټر صاحب، ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سوره او سپین ځوان دی. چې تا ته راولم، ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په درېو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک جیړ کړم، بیخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بیخي لیونې کوي.
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی، او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري، او تل له انډیوالانو سره میلې او چړچې کوي، نن دلته او سبا په خارج کې. بس کار جوړ دی. نو
ته څه کار کوې؟
زه غریب سړی او خټې کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله ویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی. انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته، بېغامه خپلې میلې کوي. کله ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي. دغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دې په حقیقت کې ناروغ دی، خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. که دې اورېدلی وي، ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي، نو ژر نه غورځېږي، خو وروسته خامخا غورځېږي. داستان دیوال بم روز په ډول ډول ناروغي اخته شي. بل مثال به درکم، مثلا که خدای مکه زتا پرملا یو کلک سکو هم خوک به شي، خو نور څه نه در باندې کیږي. خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سکو وهم، پخته یې ماتیږي او کیدای شي چې مړ شي، ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب، پوه شوم. ښه، اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدي، نو علاج یې ډېر اسانه دی. راځه له ما سره.
سمه ده ډاکټر صاحب، درځه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.